علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تکل یستاسو حضور ته د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. ښه راغلاست. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسي جرګې نن د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندوی بریدونو د مخنیوي لپاره پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې د زیات فشار غوښتنه کړې. له ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا د سنا د پلاوي د کتنې په ګډون نور بیلابیل موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبری سرویس وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او ناټو د شورا غونډه چې روانه ده کار یې هغه سي چې دوی یې تمه کوله اسانه ځکه پر مخ نه ځي چې د ده په وینا په لیبیا کې د ناټو د رول او د ناټو په اروپایي غړو هیوادونو کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصب د پلانونو پر سر اختلافات په خپل حال پاتې دي. نور خبرونه هم لرو، خو له نړیوالو خبرونو مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر کرزی او د امریکا د سنا پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د کار په پرمختګ خبرې وکړې. ولسی جرګې د ویلامي په خبرولو سره له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان باندې د توغندیو حملې ژر تر ژره ودروي، او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نړیوال بانک د استازو یو ورځنی کانفرنس پیل شو. د خبرونو تفصیل، ولسمشر کرزی او د امریکا د سنا پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د کار په پرمختګ او د اړیکو په لاپی اورتیا خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د پلاوی تیر ماښام په کابل کې له جمهور رئیس کرزی سره ولیدل، او د سیمې د حالات او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو په اړه هم خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی ولسمشر کرزی ټینګار کړی چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسه به هرو مرو پر مخ ځي، او امریکایي سناتورانو په دې برخه کې د هر راز مرستې ژمنه کړې. دغه راز امریکایي سناتورانو جمهور رئیس کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا په دې هیواد کې د سولې او ملي پخلاینې له بهیر نه په ټینګه ملاتړ کوي، او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ولسی جرګې د ویلامي په خبرولو سره له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان باندې د توغندیو حملې ژر تر ژره ودروي. دغه جرګې په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو له کانفرنس او ځینو نورو نړیوالو ارګانونو وغوښتل چې په دې برخه کې په پاکستان فشارونه راوړي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې انتقاد کوي چې د اعلامیو صدرول د پاکستان مخه نشي نیوای، او باید په دې اړه عملي اقدام وشي. د ولسی جرګې غړی فریدون محمد وایي
تر اوسه پورې حکومت زمن قوم او زمن ولس او ملت غولاوه، د ولس نمائندگانو هم د ملت غولول شروع کړی دي. ملت پسې غولایي چې یوازې په اعلامیه او د وزیرانو د گزارش په اوریدلو او د هیات په لیږلو باندې دا د ولس غولونه ده. زما پیشنهاد دا دی چې ولس ته هیات ملیږي.
څه کم یو میاشت کېږي چې د پاکستان له لوري پر افغانستان توغندي راځي، او تر اوسه د راتوغول شوي توغندیو شمېر هم شاوخوا 800 ته رسېدلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نړیوال بانک د استازي یو ورځنی کانفرنس پیل شوی. په دغه کانفرنس کې چې د مدني ټولنو غړي، کارپوهان او دیني عالمان هم برخه لري، د 2018 میلادي کال د نړیوال پرمختیا پر راپور بحثونه کیږي. د دې کانفرنس پرانیستې په غونډه کې د انتقال د پروسې د تنظیم کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل په کانفرنس کې به په افغانستان کې د نظام جوړونې په بیلابیل اړخونو خبرې وشي. او د تخار چارواکي وایي دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ د امنیت قمندان او دوه همکاران یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور په شل کاله بند محکوم شول. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دغه کسان څه موده وړاندې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي وو چې له قضایي تحقیقاتو وروسته په شل کاله بند محکوم شول. خو د دغې قضیې مدافع وکیل په دې برخه کې د سرنوال خبرې ونه منلې، او زیاته یې کړه چې معکلین یې د شخصي دښمنۍ له امله د دې بلا ښکار شول. د کورنۍ خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او ناتو شورا غونډه روانه ده او کار یې هغه څه چې موږ تمه کوله اسانه ځکه پر مخ نه ځي چې په لیبیا کې د ناتو د رول او د ناتو په اروپایي غړو هیوادونو کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو د پلانونو پر سر اختلافات په خپل حال پاتې دي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو او د روسیې استازي نن د روسیې د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښار کې خبرې کوي. موسکو غواړي چې دا ډاډ حاصل کړي چې دغه د میزایلو دفاعي سیستم به روسیه نه په نښه کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې یو ځل بیا پر هغې همکاري ټینګار وکړ چې د روسیې او ناتو د غړو هیوادونو مشرانو یې د تېرې نومبر په میاشت کې د لزبون په سرمشیزه کې ژمنه کړې وه. په لزبون کې موږ په هغې پریکړې سره چې د مزایلو د دفاعي سیستم د امکاناتو د څېړلو لپاره د همکاري په برخه کې مو کړی وای یو قوي پیغام ورکړ. دا یو داسې ماموریت دی چې څو برخې لري او موږ دا حقیقت درکړی چې یوې ښې نتیجې ته سترګې په لار واوسو، نه عاجلې نتیجې ته. موږ باید دغه کار سم ترسره کړو او د ټولو 9 غړو امنیتي اندېښنې هم په پام کې ونیسو. په عین حال کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف او د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوف زوما د غونډې په حاشیه کې په لیبیا کې د سولې د پلان په اړه خبرې کوي. روسیې د ملګرو ملتونو لخوا د ناتو ماموریت ته چې هدف یې په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له حملو څخه د ملکي وګړو خوندي کول دي له رایه ورکولو ډډه کړې وه. زوما او د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین دواړو په لیبیا کې چیرې چې یاغیانو نن له قدرته د قذافي د لرې کېدو لپاره د نویو پراخو حملو د پلان خبر ورکړ، د ناتو پر هوایي عملیاتو انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو یو قاضي په بوسنیا کې د سربیا د پوځ پخوانی قمندان راتکو ملادیچ په جنګي جرمونو تورن دی، نن په دې خاطر له محکمې څخه وایست چې جریان څو ځلې مختل کړ. ملادیچ په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا غوره شوی مدافع وکیل رد کړی، نن له دې ډډه کوله چې د یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. 9 کلن ملادیچ په 1990 لسیزه کې د بوسنیا د جګړې په جریان کې د بوسنیا په سربرنیڅ ښار کې د 2000 بوسنیایي سړو او شمانو د ډلیزې وژنې په شمول په جنګي جرمونو تورن دی. د قضایي هیئت مشر الفونس اورای چې څو ځلې خبرې ملادیچ مختل کړې وې او له هغې د غلي پاتې کېدو غوښتنه کړې وه، وویل ښاغلی ملادیچ، محکمه امر کوي چې تا د محکمې له سالون څخه بهر کړي. محکمې وروسته د 12 تورونو په وړاندې د ملادیچ د برات ادعا درج کړه. د جرمونو نړیواله محکمه د هغو مدافع وکیلانو مسلکي وړتیا څېړي چې د خپل ځان لپاره یې غوره کړی دی. ملادیچ د محکمې لخوا ټاکل شوی مدافع وکیل رد کړی دی. ملادیچ 14 یې ځان پټ کړی و. د تېرې مۍ په میاشت کې له نیول کېدو وروسته د یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا رسمن په ډله ییزو وژنو او د بشریت پر ضد اعمالو تورن شوی دی. هغه دغه تورونه رد کړي دي. د بیلاروس د بشري حقونو ډلې وایي چې پولیسو د هیواد خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مهال د اپوزیسیون پر فعالانو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې یو زیات شمېر مظاهره چا نیولې دي. راپورونه وایي یو شمېر کسان پرون د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د وینا په مهال په دې خاطر ونیول شول چې د هغه وینا یې په لوړو اوازونو سره مختل کړه. لوکاشنکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت وینا کې مخالفانو ته د ده د واکمنۍ پر ضد د هر ډول پاڅون په وړاندې خبرداری ورکړ. د ویسنا په نامه د بشري حقونو ډلې دغه راز خبر ورکړی چې پولیسو لږ تر لږه 40 تنه په مختلفو ځایونو کې ولیدی. او د تایلند د پویټای د ګوند مشر یانګلوک شینواترا نن د 15 ګوندیز ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ چې په پارلمان کې به په 60 څوکۍ په لاس کې ولري. د هغې ګوند د تېرې ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د تایلند صدر اعظم ابهزت ویجاجیوا وایي دی به د ډیموکرات ګوند له مشرتابه استعفا وکړي. هغه د خپل استعفا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې ګوند یې د یانګلوک شینواترا په مشرۍ ګوند ته بایلوده. 40 شینواترا به چې یوه سوداګر ده او تر 2 وړاندې سیاسي تجربه نه درلوده، لومړنۍ ښځه وي چې د تایلند صدر اعظم کېږي. د هغه ورور پخوانی صدر اعظم تاکسین شینواترا دی چې له هېواده تښتېدلی دی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. وخت د مازیګر 4:09 دی. قدر منو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. ولسی جرګې د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندوی بریدونو د مخنیوي لپاره پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې د زیات فشار غوښتنه کړې. د امریکا د سنایي او پلاوي له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې کړې دي. په هرات کې ځینې خلک ادعا کوي چې ایرانی پولیسو دوه افغانان په سرحد کې په ډزو وژلي دي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به په نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې واوري چې هغه نجونې چې په هلمند کې ښوونځي ته د تګ اجازه نه درلوده اوس په کابل کې د کډوالۍ له جونګړو څخه ښوونځیو ته تلای شي.
هلته خونه چا نه پرېښوله، چا به بار ووتې. هغه به ویل دا څهکوي چې دا ښځې وځي. اوس خو د شکر دنیا مو ولیده، دنیا کوچنیان مکتبیان سوله.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه ودروي. د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندیو د بریدونو په اړه پراخ بحثونه وشول او په دې اړه یوه اعلامیه هم خپره شوه. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له کنفرانس څخه غوښتنه شوې چې پر پاکستان لازم فشار واچوي څو پر افغانستان خپل راکټي بریدونه ودروي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د ولسی جرګې لخوا په دې خبره شوې اعلامیه کې راغلي کچېرې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي بریدونه همداسې دوام وکړي، افغان حکومت دې له نوموړي هیواد سره خپلې ټولې اړیکې پرې او د پاکستان پر ضد ورته اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ترمنځ تر ډیرو بحثونو او توندو سرګندونو وروسته پر دې هیواد د پاکستان د توغندیو د بریدونو د دوام په اعتراض خبره شوه، د پاکستان د عمل سخت غندل شوی او له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو له کانفرنس څخه غوښتل شوی چې له دې عمله د پاکستان پر وړاندې جدي ډیپلوماتیک اقدام وکړي. د دې پنځه مادیزې اعلامیې په یوه برخه کې چې د ولسی جرګې د غړي نذیر احمد حنفي لخوا ولوستل شوه، د افغانستان له حکومت نه هم غوښتل شوی چې د دې بریدونو د دوام په صورت کې دی جدي ګامونه اوچت کړي.
حکومت افغانستان به صورت عاجل از همه امکانات
افغان حکومت د ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د سیاسي او ډیپلوماټیکو غبرګونونو عامه نظر پوښتنو او نورو لازم اقداماتو لپاره په بیړنۍ توګه تیاری ونیسي. د پاکستان د بریدونو د دوام په صورت کې افغان حکومت مکلف دی چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو او ورته پوځي غبرګون په حد کې اقدامات وکړي.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو پر یو شمېر سرحدي سیمو نږدې 800 توغندي وشتل شوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 100 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتې او کابو یو نیم سل کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د بهرنیو سرحدونو او قبایلو دفاع او کورنیو چارو وزیران او دغه راز د ملي امنیت سرپرست هم خپلې عمومي غونډې ته له دې عمله ور بللی و. په نوموړي غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک پر ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو هم له دې عمله چې د موجوده نړیوالو تړونونو پر خلاف یې د پاکستان پر ضد هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی سخت انتقادونه وکړل.
ایساف هسی چه لازم و همکاری نده کرده ده جمعه پورس چه پاکستانی سرخی الوته که زمون خاور تا دری یا چلور کلومتر ننواتی او حمله وکره منگ احتجاج وکرد. زکر دو اجمه نکرده و چه لدوزر و اول میلادی که نوروز تا ده افغانستان ده هوای حریم ساتن بکوی.
خو ایساف زواکونو لامخی نویلی چه پا دی اره باید ده دوی لخوا پراخی چیدنی وشی. د شنبه په ورځ په کابل کې یو شمېر کسانو پر افغانستان د پاکستان د توغندیو د بریدونو پر ضد مظاهره هم وکړه او غوښتنه وکړه چې دا بریدونه باید ژر تر ژره ودرول شي. پاکستان ویلي چې دا توغندي پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان توغوي، خو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال ویلي چې د کارول شویو وسلو نښې ښیي چې دا بریدونه د پاکستان پوځیان کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
انجینیر ضیاء الحق حیدر له کاپیسا ولایت څخه د السای ولسوالۍ څخه لیکي: زما پیغام د افغان دولت څخه د پاکستان د توپچی بریدونو په اړه دادی چې دا د افغان دولت خپلواکي تر سوال لاندې راولي. دی لیکي چې زه له دولت څخه غواړم چې پر افغانستان د پاکستان له خاورې د بریدونو مناسب جواب ورکړي. دی زیاتوي افغان ملت دغه تیری نشي زغملی. که دا بریدونه همداسې دوام وکړي، افغانان به پخپله د خپل حریم دفاع وکړي. مینا صافی له ننګرهار څخه لیکي: له تیرو درې اونیو راهیسې پر ننګرهار او کونړ پاکستاني ځواکونو له 600 زیات توغندي توغولي دي. د دې ظالمانه بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده او په سوونو کورنۍ له خپل ټاټوبې تښتېدلې دي. ولې افغانستان د پاکستان د دې تیري په وړاندې غبرګون نه ښیي؟ او مسعود وردک د وردګ ولایت څخه لیکي: دولت ته مې پیغام دادی چې ولې دوی د پاکستانیانو پر ضد عمل نه کوي، په داسې حال کې چې هغوی پر کونړ او ننګرهار توغندي وروي. دی لیکي: نو دولت باید یو په دې اړه یو ځواب ورکړي. که ضرورت پیدا شي نو موږ ټول د افغانستان د دولت سره په دې جهاد کې شاملېږو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات لرو. د ننګرهار ولایت د شیرزاد او خوږیانیو په ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف ګډو ځواکونو لخوا پرون شپه په پوځي عملیاتو کې د راپورونو له مخې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې ډله کې 15 تنه د وزیرستان اړوند بهرني جنګیالي شامل دي. ځینې چارواکي د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنه ښیي. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال محمد داوود وفا په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په وخت 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی د دوشنبې په ماسپښین وویل په عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی.
تېره شپه چې د خوږیانو ولسوالۍ او د شیرزاد په مدنۍ نقطه کې د مرکې خیلو د بلخیو په ساحه کې عملیات شوي دي. اوس پورې چې د عملیات کوونکو ځواکونو په توسط کوم معلومات ولایت مقام ته ورکړل شوي، په دغه عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې زیات تعداد سره بهرني وسلوال مخالفین چې د سیمو ته راغلي وو د حملې په خاطر باندې او یو شمیر پکې داخلي وسلوال مخالفین هم شامل دي. په دغو عملیاتو کې د راټول شو معلوماتو له مخې افغاني ځواکونو ته، بهرني ځواکونو ته ملکي خلکو تلفات نه دی اوښتي. والله هم چون پیښه تازه ده، دا چې په دې کې دقیق کوم کسان شامل دي، لوړ پوړي وسلوال مخالفین پکې شته نشته، په دې رابطه باندې لا هم پلټ نه روان دي.
خو د شیرزاد ولسوال اسیل احمد خوګیانی وویل ټول وژل شوي مخالفین 13 تنه دي، 15 تنه بهرني او 15 تنه کورني. د وویل
بیګا د شپې نو وخت د ګټو ځواکونو د خوا څخه اوایي او زميني عملیات تر سره شول. د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیلو کری د ملک کلا په ساحه کې چې د عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو وسلوالو 15 کسیز ګروپ چې د وزیرستان څخه راغلي وو او د شیرزاد ولسوالۍ د امنیت ګډو ډولو په خاطر باندې 15 کسان چې مشري کومندان دلاور کول هغه د مننه تللي دي. او داخلي طالبان 15 کسان چې کاري اسماعیل د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک د کاري اوسیدونکي وو د مشري په غاړه درلودل. 15 کسان د په شمول هم د مننه تللي دي. دوه کسان د دوی په تیښته بریالي شوي دي، د عملیاتو څخه روغ رمټ وتي دي، خو راپورونه موږ ترلاسه کړي چې دوی هم زخمي شوي دي.
بل پلو د دوشنبې د ورځې په سهار د ننګرهار په نازیانو سرحدي ولسوالۍ کې وتنه وسلوال چې له یو سره پکې ځان مرګ یو اسکټ هم وو د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي. یو ځل بیا د والي ویاند عبدالزی
د نازیانو په ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو د یو راپور په اساس باندې و کسیزه ډله نیولې ده چې دوی د یو لوی امنیتي پیښې پلان درلود. د دوی په ډله کې له یو تن سره انتحاري واسکټ دی او د باقي شپږو سره کلاشنکوفونه دي، یو سره اچه موټر ورسره دی او ځینې نور مهمات. دا چې دوی څه هدف درلود، په کوم ځای کې د کوم پیښه رامنځته کېدو لپاره دلته رسول شوی وو، دا د پلټنو رسوبل.
داسې هم ویل شوي چې دغه وطنه نیول شوي په خزینه چادریو کې وو چې دا یې دا لا چا نه ده تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد رسنیو ته وویل د شیرزادو په جګړه کې 13 تنه طالبان او 23 تنه ائتلافي عسکر وژل شوي چې د چارواکو لخوا دا یې دا رد شوي. د طالبانو دغه ویان په نازیانو کې د دوی د پلویانو په نیونه لا غبرګون نه دی ښودلی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور جان مکین پرون له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پلان انتقاد وکړ او ویل چې په دې هیواد کې د عسکرو کمول به داسې خطرونه له ځان سره ولري چې اړتیا یې نه لیدل کیږي. د ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په روان کال کې 10,000 او د راتلونکي میلادي کال تر 2 پورې نور 23,000 امریکایي عسکر له افغانستانه ایستل کیږي. له مکین سره کابل ته په سفر کې دوه نور امریکایي سناتوران لنسی ګراهام او جو لیبرمن هم ملګرتیا کوي. د راپورونو له مخې تیره شپه د امریکا د سنا د هیئت له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنه وکړه. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شباب په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومن په مستقیم ارتباط را سره دی. مومن صاحب، وروستي معلومات څه دي چې
تکل سبا تاسو
بلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډیر مننه تکل سم مخکې د دې چې خپل تبصره وکم غواړم اوریدونکو دا ووایم چې د ولسمشر کرزی وانه خاغله واحد عمر هم را سره د ټلیفون په لیکه ده د هغوینه به زیات جزئیات په دې برخه کې ترلاسه کو الګ سرنګه چې تاسو اشاره وکړه بلې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور جان میکن 13 ورځې یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید او د 13 ماخم له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل کومه اعلامیه چې موږ ترلاسه کړې ده د دې خبرې البته په درو عمده مسایلو سرخېدلې چې په هغه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون موضوع هم شامل و د امنیتی مسولیتونو د انتقال بهیر او همدارس د پخلاینې په بهیر باندې هم خبرې شوې خو زیات معلومات په دې برخه کې د خاغلی واحد عمر څخه ترلاسه کوو عمر سب تاسو خبرونه تستړي مشي عمر صاحب کته سودا وای چې ولسمشر کرزی سره د امریکا د سنا د مجلس د پلاوی د خبرو اساسي اجنډا سو په کوم مسایلو باندې خبرې وشوې
لکه څنګه چې تاسو یو ویلې ښاغلی جان مکین هم وو په دې دعوت کې د شپې او جو لیبرمن وو او لنزی ګراهم وو او په مهمو مسایلو باندې خبرې وشوې په هغه جمله کې د امریکا او د افغانستان په اړیکو باندې خبرې وشوې او د افغانستان ولسمشر ورته ویلې چې د افغانستان خلک ځینې اندېښنې لري او د افغانستان خلک غواړي چې د افغانستان او د امریکا اړیکې ښې وي خو ځینې اندېښنې موجودې دي چې په دې باندې باید په جدیت سره خبرې وشوې او خبرې وشوې دې سربېره د سولې په پروسه باندې خبره وشوه او دواړو خواوو د په دې باندې تاکید وکړ چې د پاکستان رول په دې کې ډېر مهم ده او پاکستان باید په جدي توګه په دغه سولې په پروسه کې دخیل شي او د سولې پروسه کې عملي ګامونه واخلي ورسره بیا د انتقال په پروسه باندې خبرې وشوې او افغانستان ولسمشر دا ویلې چې د انتقال پروسه به ډېر زر شروع شي او دا پروسه د افغانستان حکومت د دې پروسې په تطبیقولو کې جدي ده او ټول چمتووالی ورته نیولې دي او د امریکې نه وغوښتل چې امریکا د هغه کومې ژمنې ذکرې د دې پروسې د بشپړ عمل کېدو لپاره په هغو ژمنو باندې باید ولاړ وي او خپل هغه کوم مرستې چې دوی وعده کړي هغه باید وکړي او بیا د په مجموع کې د سیمې په حالاتو باندې هم خبرې وشولې او خبرې په دوستانه فضا کې وشولې د کوم سناتوران سره غلي وو بل خصوص ښاغلی مکین او ښاغلی لیبرمن د افغانستان ډېر ستر دوستان دي او همیشه کوشش کړی چې د افغانستان او د امریکا اړیکې ښې وي او په افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په ارتباط هم خبرې وشوې او دواړو خواوو په دې باندې تاکید وکړ چې دا پروسه دې باید ادامه پیدا کړي او باید کار پی وشي بیا هغه وروسته د افغانستان خلکو ته وړاندې شي
مننه مننه عمر صاحب که تاسو دا وایئ که چېرته موږ د ستراتیژیکو اړیکو موضوع راواخلو په دې برخه کې کوم ځانګړي پرمختګونه وشول آیا دا خبره چې تر اوسه پورې ویل کېږي په عمومیاتو کې دي آیا د جزئیاتو په اړه باندې هم د خبرو پړاو پیل شوی که څنګه
نه په جزئیاتو باندې خو د سناتورانو سره خبرې نه کیږي په سناتورانو سره فقط دومره خبرې وشوي چې د افغانستان لخوا د ولسمشر پیغام دا و چې د افغانستان خپل سنات او خپل غوښتنې امریکا ته استولي او قرار داد چې پراتونکې دوه درې ورځې کې د دوی یو آیت د حکومت آیت راسي او په دې باندې مذاکرات پیل شي تر اوسه پورې څه کم پیشرفت شوی هغه داد چې هغوی یو سنات موږ ته راکړی وو بیا موږ په مقابل کې یو سنات دوی ته ورواستو دوی په دې سنات باندې غور وکړ او دواړه خواوې دې ته چمتو دي چې پراتلونکي دوه درې ورځې کې چې کله د امریکې د حکومت استازي هیئت راځي افغانستان ته نور ډیپلوماتیکو مراجعو له طریقه د دې باندې خبرې پیل شي خو له دوی سره په مجموع کې د دې په اهمیت او په ارزښت او په دې باندې خبرې وشوې
مننه عمر صاحب کدا د خپل جنگ مکن سرګندونو تر شو چې د افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو په اړه خپل تبصره کې دوی یو ډول خبرداري ورکړ چې ممکن غیر ضروري خطرونه افغانستان ته متوجه کې هلدا چې خپل افغان دولت دغه بهیر ملاتړ کوي تاسو څه تبصره کول غواړئ د ښاغلي جان میکن د سرګندونو په اړه
ګوري دا خو د امریکای د حکومت او د امریکای سنا ترمنځ ته د دوی خپل منځي خبرې دي په دې کې موږ خاص نظر نه لرو موږ ته کله جمهور رئیس اوباما اعلان وکړ د امریکای د پوزونو د تدریجي استلو موږ دغه نه هرکلی وکړ او موږ په دې باندې تاکید وکړو چې دا ډېر اړه لري په دې چې د انتقال پروسې حمایت په څه ډول کیږي موږ په دې باندې تاکید کوو چې د انتقال پروسه باید ترسره شي او افغانستان پوزونه ورو ورو باید مسولیت واخلي او په دې کې موږ هیڅ کوم ستونزه نه لرو چې د اتلونکي کال تر دوبی پورې درې ډېر سره اسکر ووزي موږ د چمتو یو چې دا مسؤلیتونه واخلو خو په دې هم تاکید وشو چې په دې کې باید د امریکي حکومت خپلې ژمنې عملي کړي او خپل هغه حمایت چې د پروسې نه اعلان کړی هغه دې په عملي ډول وښيي.
ډېره مننه ښاغلی عمر. د ولسمشر حامد کرزي وانا واحد عمر چې د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه ورکول تکلسب کړه. د امریکا د سنا د مجلس د پلاوی د سفر په اړه بل پښتنه نه وینو زموږ معلومات تر دې دومره هم دومره.
ډېره زیاته مننه کوم حمید مومن. یو ورستې پښتنه چې ښاغلی عمر هغه ته اشاره ونه کړه، که تاسو وایئ، که تاسو معلومات وي چې آیا دا هماغه هیئت دی، هماغه امریکایي هیئت دی چې مخکې اعلان شوی و چې په پام کې و چې د امریکا د جګپوړو چارواکو په ګډون یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي او د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون پر موضوع له افغان چارواکو سره بحث وکړي، آیا دا هماغه هیئت دی؟
نه مننه تکل صاحب. البته ښاغلی عمر په خپل سرګندونو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې سناتوران نه غواړي چې یا مثلا دوی مکلف نه دي چې د دغه دوه اړخیز تړون په اړه په جزئیاتو باندې خبرې وکړي. دوی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په نږدې راتلونکو کې تمه ده چې د واشنگټن څخه یو پلاوی راشي او دغه ستراتیژیک تړون په جزئیاتو باندې له افغان مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړي. دوی په خپل خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې دوه سندونه د دواړو خواوو ترمنځ تبادله شوی دی. د امریکا حکومت د لومړي ځل لپاره په اول کې دوی یو سند افغانستان حکومت ته وسپارو چې په هغه کې هغه د دغه تړون لپاره ځینې شرایط په پام کې نیولې او هغه افغان دولت ته وسپارل. دا غیر روسه افغان حکومت بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دند وسپارل سو متقابل یو سند چې په هغه کې د افغانستان د دولت غوښتنې ځای پر ځای شوی وي هغه چمتو کې او امریکا ته وروسپاري. که څه هم د متقابل سند هم بیرته امریکا ته وسپارل شوی دی خو د هغه په جزئیاتو باندې لا هم کار روان دی. البته په زمیمو باندې چې هغه باندې هم د امنیت ملي شورا په دې برخه کې کار کوي. کله چې د واشنگټن نه دغه دولتي پلاوی افغانستان ته راشي نو په دې برخه کې بیا په جزئیاتو باندې درې ترمنځ خبرې پیل شي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند و چې د امریکا د سنا د هیئت لغړو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د کتنې او خبرو اترو د جزئیاتو په اړه له کابل راپور ورکاو. د امریکا د سنا هیئت د جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین په ګډون پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. جان مکین په 2008 کال کې د جمهوری ریاست لپاره د امریکا د اوسنی ولسمشر باراک اوباما په وړاندې ځان کاندید کړی و او اوس د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. له مکین سره په دې سفر کې دوه نور امریکایي جمهوری غوښتونکي سناتوران لنسی گراهام او جو لیبرمن هم شامل دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په هرات کې ځینې کورنۍ داوه کوي چې ایرانی پولیسو په سرحد کې دوه تنه په مرمۍ وژلې دي او دوی جنازه په هرات کې خبری رسنوی ته ورخودلې. اوای چې پیښه د نیمروز په سرحد کې رامنځته شوې ده، خو د نیمروز ولایت دولتي چارواکي او همدارس په هرات کې د ایران قنصلګری دا موضوع نه مني. د دې موضوع په اړه په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شرف الدین سنګزای راپور راکوي.
ایرانی سرحدي پولیس یو ځل بیا د افغانانو په ولس کسي زړه مرمۍ چلولې. دوه تنه مړه او پاتې نور کسان هغې خاورې ته لنه قانون تللو څخه منع کړي دي. دا خبر د غلام حضرت پنومی وطن په داسې مال خبری رسنیو ته وکړه چې په هرات کې دوه تنه د پیښې د قربانیانو جسدونه خبری اعلانو ته وښول. وی ویل وژل شوي کسانو کې یوې زمده یې
قصور همې شهید یم خیاطی دشتم اینا خود یک برادر خو خود یک برادر زن برادر خو اینا حرکت کردم خود یک جلوره
دی وی دی و وژل شوي تن خو سر د زمیده خیاطی دندلره له کارونه سم نه و. لورور او رندار سره په ملتیا یو قشار کلون که دار ورکر چی دی یو میلیون ایرانی تومانو په بدل کې د نیمروز د لارې ایران ته رسوي. همداسې وشو و خوځېده او د تېرې جمعې په بېګا سرحد کې ناستو پولیسو تر پوښتنې وروسته څلور پیره پی وکړه. دوه تنه یې ووژل، اته تنه نور ملګري یې بېرته راستانه شوه.
یکدم چهار مرمیر میزنه دو نفر شهید میشن.
د پیکې یو عیني شاهد ایرانی پولیس ظالم و بلل زیاته کړه په لومړۍ مرحله کې ژوند یې و خو د ډېرې وینې د تویدو له کبله هغه وایي ژوند له لاسه ورکړ.
اینا هر دو تا زنده میمون کری نبود مرمیا. اینا حداقل یک ساعت کامل اینا معطل کردن که خونریزی ای بنده خدا میکردن. هم هرچی عذرم کردن که حداقل هم یک نفر مربوط بگذارن خود نباشیم قبول نکردن دیگه تا جایی که جادش ما سرلت کردن و دیگه ما
دروی زخمون سخت نبا منگذاری ورطا وکلی چی یو تن باور سر پاتشو تو در ملین تایبوزو مگر پولیس و منگ نظارت خونه تا بود دو ساعت زن سر وساطلو تاپیانو وی نزایی کلتوارم نشویوه کسا هم دین امروز امنیت چار قماندان جنرال عبدالجبار پرزلی دخپل ولایت اړوند سرحداتو کې په دا وروستیو کې ورته پیښه رد کړه مګر تیرو کلونو کې ایران څوک له افغانان هغې خاورې ته